سلامونه نیک هیله پدې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم د لغمن ولی وای یو سلول لس هغه کسانی چې په کې لوړ پوری امنیتي او دفاعي چارواکي هم شامل دي د وظیفوي غفلت په تور چې له وسلوالو طالبانو سره مقاومت نه دی کړی نیولی او کابل ته د تحقیقاتو لپاره استولی دي.
د امنیتي ملي د ماوین او قاتفي په شمول یو سلول لس کس همداوسې کتار دي خبر کې
په دې اړه چې په دغسې مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوه سره مو مرکه کړې.
هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن
د خوست د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو دوو لسیزو کې د رغونې په برخه کې ورته تقریبا هیڅ کار نه دی شوی.
موږ حتی یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یوه دوه ورځې مریض بستر شي.
او دا به هم واوري چې ایټالیا د 2020 کال د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی.
د افغان نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تیرو شلو کلونو پرمختګ تر ګواښ لاندې دی. افغان حکومت وایي د فاریاب نوی والی کابل ته نه دی راغوښتل شوی او اروپایي چارواکو مینسک ته د یوې الوتکې راښکته کول دولتي شکماري بللې. بشپړ خبرونه. د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر مرکز مهترلام او نورو سیمو د طالبانو بریدونه په شاتمبولي دي. د لغمان امنیت قمندان نن د لغمان د امنیت ډاډ ورکر لطف الله کامران نن سهار ازادي راډیو ته ویل په بیگانې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د لغمان ولی رحمت الله یارمل په یو ویډیو کې چنن خبره شوه ویلي چې د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال په ګډون لسلو زیات پوځي چارواکي د وظیفوي غفلت له کابل د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوي دي.
د امنیت ملي د ماوین او پراتیفي په شمول یو سلو لس کس همداوسې کتار دي کابل کې منتقل شل کاله غصبونه وکړل پیسې پیدا کړې رتبې واخیستلې تر یو ځای بل ځای ورسېدل نن ټک په بدپش کې نه دي سوی دی تر ما تېر.
د طالبانو ویاند ادعا کړې چې دوی په تیرو شلو ساعتونو کې د دولتي ځواکونو 30 پوستې په لغمان کې نیولې دي. ذبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلي چې د طالبانو د بیگانه یو حملو هدف د مهترلام نیول نه و. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د فاریاب نوی والی محمد داوود لغمانی کابل ته نه دی غوښتل شوی او نوموړی لا هم په خپله دنده دی. د دې ادارې ویاندې نرګس مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ادعاوې ناسمې وبللې چې ګنې ښاغلی لغمانی کابل ته راغوښتل شوی. اغلی مومند وایي هڅې روانې دي چې په فاریاب کې رامنځته شوې ستونزې د خبرو له لارې حل شي. له دې مخکې پر ټولنیزو رسنیو داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ښاغلی لغمانی کابل ته غوښتل شوی او د ملي اسلامي جنبش د مشر عبدالرشید دوستم او حکومت ترمنځ د یوې موافقې په اساس د نوي والی تر ټاکنې پورې به د فاریاب مرستیال والی چارې پرمخ بیایي. د فاریاب د ولی په توګه د ښاغلي لغمانی له معرفي کېدو وروسته د دې ولایت ګڼ شمېر خلکو له دې پریکړې سره د لاریونونو په ترڅ کې مخالفت وکړ. د افغان نړیوال سازمان یوې چارواکي خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي. د افغان نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک څانګې مشرې یمینی مشرا په یو خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي افغانستان هغې خوا ته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوو لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ښځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې ده. میرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسېدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت او ژمنه کار وکړي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې مشرانو د خپلې نننۍ سرمشریزې په درشل کې پر بیلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. دا ګواښ وروسته له هغې کېږي چې د بیلاروس چارواکو د ریان ایر د هوایي شرکت یوه الوتکه د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا په امر په پلازمینه مینسک کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست یې ونیو. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین تېره شپه ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې پر بیلاروس د هغو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه چې په خاطر دې د لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو له کبله لګیدلی و. دا ملکی الوتکه چې د یونان له پلازمینې اتن څخه د لیتوانیا پلازمینې ویلینوس ته روانه وه، پرون د یو بمی برید د ګواښ په پلمه له هوا منحرفه او د یوې جټ جنګي الوتکې لخوا د بیلاروس پلازمینې مینسک ته سکور شوه، او چې پر ځمکه کېناسته نو پولیس الوتکې ته ننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامن پراتاسویچ یې ونیو. په بهرنیو چارو کې د لیتوانیا د ولسمشر سلاکارې استا سکایسکی ګریتی پرون له پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل
د لیتوانیا ولسمشر غوښتنه کوي چې د بلاروس رژیم د سمدستي د رامان پراتاسویچ په ګډون د الوتکې ټول مسافر خوشې کړي او اجازه د ورکړي چې ویلنوس ته سفر وکړي.
د راین ایر اجرایه رئیس مایکل اولیری د بیلاروس دا اقدام د دولت په ملاتړ د الوتکې تښتونه او دولتي شوکه بللې ده. او په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کورونا وایرس مثبت موارد په داسې حال کې په کمیدو دي چې د واکسین کمپاین نتیجه ورکړې او لګیدلې محدودیتونه په لرې کېدو دي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې لګیدلې محدودیتونه لرې شوي او په ځینو نورو کې دا اقدامات په پام کې دي. د برتانیا د روغتیا وزیر مټ هانکوک ویلي دي چې دا یو ورځ پر ورځ ډاډه کیږي چې هیواد د ټولبند وروستي پړاو پر لور تلی شي، او زیاته کړه چې حکومت بنند د طرح په اړه نور بحث وکړي. په متحده ایالاتونو کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت په کمیدو دی، او په داسې حال کې چې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره روان دی، د نویو مواردو په شمیر کې له تیرو یولسو میاشتو راهیسې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د لغمان ولی وایي د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمېر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښې. د رحمت الله یار مل په خبره د وظیفوي غفلت په تور یو سلو لس تنه چې د دې ولایت د ملي امنیت اوپراتیفي مرستیال معلم قسیم هم پکې شامل دی نیول شوي او د تحقیقاتو لپاره کابل ته لېږدول شوي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي پر محترلام خاري د طالبانو برید په شاتم بولی او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دفاع وزارت دغه راز ویلي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په لغمان کې روان دي. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو تېره شپه له څو لورو پر محترلام بریدونه کړي وو. نور په دې رپورت کې
پر محترلام خار د طالبانو له پرونی برید وروسته د دې ولایت والی وایي ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونو بېل کومې نښتې طالبانو ته پوستې ورپرېښې دي. رحمت الله یارمل د دوشنبه پورس په محترلام خار کې رسنیو ته وویل د وظیفوي غفلت په تور یې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال معلم قسیم په ګډون یو سلس تنه نیولې چې کابل ته لېږدول کیږي.
اول ورځ پر قران الله سیاسي دي قسم دي کړي دي تاسو دي کړي دي چې زه په دې قران قسم کوم چې زه د خاورې او د وظیفې او د دفاع لپاره ساتم او د دې مش خاورې دفاع نن چې تک په واکه سوي نه درته غلې تر ما ولته کېره د امنیت ملي د ماوین او پراتیفي په شمول یو وصول لاس کس هم دا وسه کتارې دي خبرې مې کړې لوی تاریخ له تغیرات راځي شل کاله مو وسه شل کاله غسبونه وخت پیسې پیدا کړې رتبه واسته لري یو ځای بل ځای ورسره نن تک په بسپش کې نه دي سوي تر ما تیر
د لغمان والی دا ډاډ هم ورکوي چې ژر به وضعیت خشي. بلخو افغان پوز وای د لنګار اولی شنګ په ګډون ګڼو سیمو کې پوزي عملیات لا هم روان دي. پر محترلام خار طالبانو برید د دې لامل شو چې د وسوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوه مرستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوزي چارواکي وایي ان یې وازی دا چې پر محترلام خار د طالبانو برید ناکام کړي بلکې د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي رادیو ته وویل هلته یې له تېره شپې راهیسې د محترلام خار سربیره ګڼ ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې په ګډون ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تېره شپه د محترلام ښار په څنډو د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مو درنه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
نیروهای ما در حالت پیشروي قرار دارن.
د افغان پوځ لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیر شپه وویل د لغمان محترلام کې اوس له امنیتي پلوه کوم اندېښنه نشته او سیمه کې د دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیاد مهتر رام خار د سقوط په اړه د طالبانو پلان ناکام وبال. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. ښاغلی مجاهد په خبره د جګړې له پیل راهیسې نږدې 30 امنیتي پوستې نیولي او دوی ته نه یوازې چې مرګ ژوبله نه ده اوښتي بلکې ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه ادا چې ملي دفاع وزارت یې ردوي.
و امرودل چې د لغمان ولی وایي یو سلو لس هغه کسان چې په کې لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي هم شامل دي د وظیفوي غفلت په تور نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې کابل ته لېږدولي دي. د لغمان د ولی په وینا دوی وظیفوي غفلت ځکه کړی چې له وسلوالو طالبانو سره مقاومت نه دی کړی. په دې اړه چې په دغسې مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. خو بیا هم د لغمان په وضعیت کېږو. همدا څو شېبې مخکې مو د لغمان د وروستي وضعیت په اړه له والي رحمت الله یارمل سره مرکه وکړه او لومړی مو ترې وپوښتل چې په لغمان کې ولې حالات تر دې حده راورسېدل چې طالبان د مهترلام څنډو ته ورسېږي. آیا تاسو ته دا ناڅاپي وو؟
ناڅاپي هم نه شور سوایلې. د څو مودو راهیسې د مشرقي زون ټول طالبانو فوکس پر لغمان باندې وو. د ډیر وخت راهیسې د هغوی تجمعات دې طرف ته زیات وو. کوشش یې کوي چې دوی تقریبا په هر زون کې یو ولایت په نښه کړی وو. نور ولایتو کې یا نورو زونونو کې شکست خوړلی وو. په مشرقي زون کې د دوی په نښه شوی ځای لغمان وو. نو ناڅاپي هم نشو ویلای د وخت څخه هم د دوی پلان وو چې ناڅاپه نه دي خراب شوی. نه ببر هم نه دي شوی. ولسوالۍ کې هم تر هغه وخت پورې څه مشکلات وو. خدا دې له غدنې ولسوالۍ پېښې یوازې پر مرکز مسترلام باندې حمله وکړه.
وس لغمان ته مرستندوی ځواکونه رسیدلې دي. د تاسو فکر باندې وصل ته وضعیت څنګه دی؟
زه نن سهار د یو ولسم ټولګي د شذینه شاګردانو د مکتب څخه راغلم چې وی خپل از مهن ورکول او ما د خپل فیسبوک ته طریقم د وی تصویر نشر کړی. نو په دې معنا چې ټولې د کوونکې خپل مکتبونو ته تللی دي او بازار ډیر عادي حالت کې دي. ټول د لغمان اوسیدونکو په روزمره کارونه باندې مصروف دي. نو وضعیت هغه د اندېښنه کم څه وي ده. د شهر ان شاء الله شطرف ته رسیدي.
والي صاحب جګړه اوس په کوم ځایونو کې ده؟ په تاسو په لغمان کې په کوم سیمو کې د مهترلام نه څومره لري ده او په مجموع کې کوم ولسوالیو کې جګړه روانه ده؟
اوس موږ په تاروزي عملیات او تشکیلي عملیات دواړو باندې لګیا یو. کوشش کوو هغه شمی یا هغه پوسټي چې یو ډول نه یو ډول مدلاسه وکړي به هغه دې ته ونیول شي.
د لغمان په مرکزی مابس هم تیر شپه د برید یال ته د ګډوډۍ ریپورتونه ورکړل شوی و. په مرکزی مابس کې اوس وضعیت څنګه دی؟ وایې بندیان خوب نه وتلی؟
پر مابس باندې برید پر مابس د غمر نه و لکه په رسنیو کې چې او فیسبوک کې چې برید وو. مدیر د مابس اعلامیه او خبري او ویډیوي کلیپ تاسو تیر شپه ولیدل چې ټول وترواله ته ډاډ ورکړي چې حمله وکړل طالبانو. او په دې مابس په ساحه کې د دوی سخت تلفات ولیدل. حتی نن یې په هغو منطقو کې ولسونه په شهیدو اخته دي، په دوپن کېدو باندې اخته دي. نو مابس کوم زیان نه دی رسېدلی، نو کوم بندیت شېدلی دي، هر څه پر ځای دي. اسان
د تلفاتو په اړه باندې عموما په تیرو دوو ورځو کې خصوصا د مهترلام په شاوخوا چې جنگونه راتاو شول، راته ویلی شي چې د تاسو تلفات څومره دي او د طالبانو څومره دي؟
موږ تر دا مالا پورې دغه مهترلام د شهر د جګړې کې موږ دوه کسه شهیدان درل او درې کسه ډېر سرسرکي زخمیان دي.
طالبانو ځینې ویډیوګانې ښودلې دي چې یو شمېر سرتیري په ظاهرا دوی وایي چې نیولیم دي. یا تاسو ځینې کسان نیول شوي دي یا تسلیم شوي؟
ځینې کسانو خودسرانه وسې پرې شوي او دوی رارهي مرکز طرف ته وویل چې هغه د وظیفې غفلت کوونکي او بېله کومه منطقه او دلیله د پوستو ښودونکي څرنوالي ته مرګ شوي دي. ځینې کسان د هماغه تشویش له امله هم هلته تر اوسه پورې مرکز ته نه دي راغلي. د یوې پوستې سرتیري د دښمن سره
د تلفاتو په اړه په دې تاسو په مطبوعاتي پاڼو کې د لغمان د ولایت رسمي مطبوعاتي دفتر په پاڼو کې ځینې عکسونه خپاره شوي دي. دقیق شمېر راته نه شي ویلی چې تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ته څومره مرګ ژوبله وخت ده په دغه بریدونو کې؟
شمېر نو د پاکستان د دینو سارونو په ادیرو کې شاید معلوم شي چې هلته څومره دي او په کوم اندازه رسېدلي دي. خو ترانه تلفات په هر طرف کې ورته اوښتي دي. حتی دا اوس هم اجراس پر کېږي همدا پروسه دوام لري.
د دې لوړ پوړو چارواکو په شمول یو لړ نظامیان تاسو ورته اشاره وکړه چې د وظیفوي غفلت په تور باندې نیول شوي دي. دغه پاړه کله وضاحت راکړي په دې کې تر کومې کچې پورې کسان شامل دي او آیا تاسو په دوی دا تور لګوي چې وظیفوي غفلت یې کړی او که نه له طالبانو سره جوړجاړی کړی یا دا تورونه فرق کوي؟
دا تقریبا 110 کسان ته رسیږي او حتی د ملي امنیت ریاست د معاون فساده کسان پکښې کې دي. اکثریت یې وظیفوي غفلت دی او د پوستې بېله دلیله پرېښول خپله ملي خیانت دی. نو ملي خیانت او وظیفوي غفلت په تور باندې اکثریت کسان نیول شوي دي.
لغمان نه د کابل جلال آباد لویه لاره تیریږي. دا لاره کابل پاکستان هند سره وصلوي، یعنی معنا دا چې ول مهمو لارو د افغانستان لپاره. د دغې لارې د امنیت وضعیت اوس څنګه دی او تاسو څومره ډاډمن چې دا لار به پرانیستي او د تاسو په کنټرول کې؟
لاره کې اوس څنګه دا مال ستونزه نه ده پېښه شوې. لاره کې زموږ قوتونه ځای پر ځای دي او هیڅ نه ستونزه نشته. زرهاو کسان پر همدې لاره باندې روزمره تګ راتګ کوي او تاسو هم هیڅ ډول بد خبر تر دا مارې پرې نه دی اورېدلی. په دې معنی چې لاره کامل ده، زموږ د قوتونو په کنټرول او واکې ده او انشاءالله ستونزه به نه پېښېږي.
د لغمان ولایت د وروستي وضعیت په اړه د لغمان والي رحمت الله یارمل سره مرکه ولکه څنګه چې مو واورېدل، یارمل وویل چې د وظیفوي غفلت او د ملي خیانت په تور 110 کسان نیولې چې پکې امنیتي او دفاعي لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. د هغه په وینا د ملي امنیت او پراتفي مرستیال محلم قسیم هم په همدغو کسانو کې دی چې د ده په وینا له مقاومت پرته پوستې پریښې دي. وړاندې به په دې اړه چې په دغسې مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له یوه پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره غږېدلی یو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په دې اړه چې په دغه مواردو کې چې د لغمان ولی یادونه وکړه چې 110 کسان د وظیفوي غفلت په تور نیولې دي، د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مو مخکې مرکه وکړه. په پیل کې ښاغلی وزیري د هغو کټګوریو یادونه کوي چې په پوځي تعلیم نامه کې ورته سزا ټاکل شوې ده.
چې څوک د داسې یو عمل سره مخ کیږي، دا د تعلیم نامې له مخې کټګوري لري. لومړی هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي، دوی ته جزا نه ورکول کیږي، ځکه چې دوی د فشار په نتیجه کې شاته راغلي دي او یا دښمن ته تسلیم شوي دي. دویم ډله دا دي چې دوی امکانات لري، فشار دومره زیات نه دی، خو دوی خپل باندې ازه خوشی کړي وي، شاته راغلي وي، دوی ته جزا شته دي. دوی به تنبیه وای چې رتبه تر نو واخیستل شي او د خپل چوکیو نه عزل شي، یعنی تبدیل شي، وړي چوکي ورکړ شي او که ګناه پکې ډیره وي ځینې ته حتی بندیخانه ته ولېږل شي. دریمه کټګوري هغه خلک دي چې دوی ټول امکانات لري خو وسلې او ټول شیان دښمن ته تسلیموي او دوی به د وسلو نه شاته راځي. نو دغه ډله خلک باید محکمې ته لاړ شي او په محکمه کې دوی ته جزا ورکړل شي او حتی وسلې ور باندې تاوان شي. څلورم هغه ډله خلک دي چې په دې جګړې په ډګر کې د قومندان امر ونه مني، چې قومندان یې امر ورته امر وکړي چې تاسو په دې موضوع کې اوسئ، جګړه وکړئ، او قومندان دوامدار امرونه ورته کوي، دوی امر ونه مني او په خپل سر باندې راوتختیږي یا شاته راشي یا ډګر خوشي کوي. دوی باندې باید سرایي محکمه دایره شي، حتی ډېرې سنگینې جزاګانې چې دایمي بند او حتی تر اعدام پورې کېدای شي چې دوی باندې دا جزا تطبیق شي. یعنی دا کټګوري لري، په هر کټګوري کې برابر وي د محکمې له حکم سره. که ګناه ډېره کمه وي، انتباهي جزا ورکول کېږي، او که ډېره زیاته وي په کټګوري باندې تقسیمیږي، هغه خپله جزا ګوري.
بله، د لغمان د پېښې په ارتباط د لغمان ولی وویل چې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. تر اوسه پورې خدا هم ثابت نه ده چې هغه کټګوري چې تاسو یادونه وکړه چې دوی ولې مقاومت نه دی کړی. په وروستیو کې موږ په ډیرو ولایتونو کې د دغه شی شاهد ولو. فکر نه کوئ چې کچېرې دغسې وضعیت دوام وکړي له پوستو څخه خلک کوزي او مقاومت به ونه کړي؟
زه یو خبره درته وکړم چې دا د دښمن له خوا نه رواني جګړه ده، په ډېر شدت باندې جریان لري. دې ته باید زموږ دولت، وسلوال پوځ، دفاعي امنیتي ځواکونه ډېر یا مشران ورته ډېره توجه وکړي، د دښمن د رواني جګړه شند کی او خپل باندې د هغه پر ضد باندې رواني جګړه پیل کی. دا د سرتیرو پر روحه باندې ډیر بد تاثیر کی چې څوک موضوع خوشی کی او شاته راځي او غلطه وسلی او هغه دښمن په لاس کې لویږي او بیا ټول په قوت باندې ځي او موزیګان نیسي. د دې باید مخه ونیول شي په هر شکل چې کیږي باید مخه ونیول شي.
موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په ډیرو هغو پوستو کې چې وروسته سقوط کړی دی سرتیرو شکایت درلود چې ورته توجه نه کیږي، مهمات نه ورسیږي، نور ازوقه خوراکي مواد نه ورسول کیږي. که داسې یو وضعیت په پوستو کې وي او له هغه پوستو دوی راوځي او خوشی کوي، آیا دا وظیفوي غفلت دی، خیانت دی، په کومه کټګوري کې راځي؟
نه اصلاً خبره دا ده چې ما خو مخکې درته وویلی چې کچېرې فشار وي، دوی امکانات ونه لري، وسلې ونه لري، مهمات ورسره خلاص شوي وي، ډوډۍ ونه لري او وسلوال پوځ یا حکومت نشي کولای چې دوی ته اکمالات وکړي، نو دوی کولای شي چې پر شا باندې راشي. دې ته نه خیانت وي، نه غفلتي وظیفوي وي. دوی مجبور مکلف دي چې دوی شاته د خپل قومندان په امر باندې راشي، مګر داسې نه چې وتښتي کې دوی باید ورو ورو شاته راشي، پوځي په موضوع باندې ونیسي او عملته په هغه ساحه کې موجود وي تر څو چې نور قواوې ورسیږي د هغوی سره ملګري شي. مګر که داسې وي چې دوی هر څه امکانات لري، وسلې، مهمات هر څه لري، هغه پرېږدي یا دښمن ته تسلیموي، شاته راځي، دا نو بیا غفلت وظیفوي نه، حتی خیانت دی.
تاسو خود افغانستان دغه اوسنی امنیتي وضعیت له نږدې څارئ، مخکې مو هم هغه تجربه کړې ده په افغانستان کې د نجیب د دورې وروستي وختونه، هلته هم په لیکو کې داسې یو حالت راغی چې پوسې یو په بل پسې مجاهدینو ته تسلیمېدلې. آیا د دې خطر شته چې دغسې یو وضعیت بیا هم تکرار شي؟
خبره دا ده چې د ډاکټر نجیب الله وخت د اوس وخت سره لږ فرق لري. هغه فرق په دې کې دی چې هغلته شوروي اتحاد مات شوی او شوروي اتحاد قطعاً نه مالی، نه تسلیحاتي او نه سیاسي او نه نظامی مرسته د افغانستان دولت سره نشو کولای. کاملا په جهان کې یوازې شوروي اتحاد چې د افغانستان د دولت سره مرسته کوله هغه هم مات شوی و، نور مرسته نشو کولای. اوس هم اوس داسې دی چې د امریکا متحده ایالات، ناتو غړي هیوادونه او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي ټول ژوندي دي، ټول شته دی، پر ځای دي او خپلې وعدې کوي چې موږ مالی مرسته هم کوو، تسلیحاتي مرسته هم کوو، سیاسي او نظامی مرسته هم کوو او حمایت هم کوو. نو د هغې سره دا فرق لري، نو ځکه چې نو داسې حالات سره د افغانستان وسلوال پوځ نه مخ کیږي چې ټول کاملا مایوسه شي او د دې نه چې موږ سره شاته ډوډۍ نه لرو، وسلې نه لرو، مهمات نه لرو یا ملاتړ نه لرو. نو د هغې سره دا ستر فرق دی. خوب باید پار صورت چې وي باید توجه ورته وشي. رواني جګړه د فزیکي جګړې نه سخته ده. په رواني جګړه کې خلکو نه لیونیان جوړوي، په فزیکي جګړه کې به یو سړی ولګېږي مړ به شي، مګر رواني جګړه سړی ټول ملت لیونی کوي. په دې کې باید زموږ رهبري، زموږ حکومت، زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو مشران باید ډېره توجه وکړي چې خدا نه خواسته انګیزه خرابه نه شي، د زموږ اتل وسلوال پوځ د دوی انګیزه خرابه نه شي، مورال خراب نه شي. دې ته باید ډېره توجه وشي، اکمالاتو ته یو تر څنګ ودرېږي او په خپله په مطبوعاتو کې دې ته توجه وشي تر څو چې د دوی انګیزه خرابه نه شي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف د اداري او ازادي راډیو ګډ خبرونه او د غراز بل د سپورت خبرونه مهیروي. خو بیا هم د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د خوست د لرې پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تېرو دولسو کې د رغونې په برخه کې ورته تقریبا هیڅ کار نه دی شوی. دوی د غراز په یوې غونډه کې دا یادونه هم وکړه چې د پرمختیایي پروژو په پلي کېدو کې له افغان حکومت سره، له حکومتي چارواکو سره ولس هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. نور په دې رپورټ کې
په خوست کې د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی د سیمو بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی په ځانګړي ډول سپیره، موساخیل، صبري او ځاځي میدان هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې شوې دي. د شنبه په ورځ د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکي ګلناصر زدران آزادۍ راډیو ته وویل
می غوښتنه دغه باید یو کلینیک این بستریز اسپتال جور شي، ځکه چې لویه لار دو حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ می منظور کړی دی چې هغه دی دغه دی داسې درې سپېره میاشتې نه منظور شوه زراعت هیڅ فکر نه شو او بل د می په منطقه کې د آري مشلی نه دی چې یو کس به په یوه ورځ کې یوه ونه لړنګوله، هغه کس نن سبا سل ونه لړنګوي.
د شمال دوه مونده د څنګلوري سپېری ولسوالۍ قومي مشر میر بادشاه وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی، خو له ملي پیوستون پرته نوره بیا رغونه پکې نه ده شوې.
د حکومت دولت طرفه یو مخ ده ډېره پاملرنه نه ده شوې. بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څو سربندونه، څو برک او څو مطلب نوره شینه جوړ شو، په اوسني وخت کې داسې پروژې نه دیدل شوې. موږ ارزو دغه د خواهشم دی چې د اوسپره ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د ستامې او د سړکو په مورد توجه وکړي.
د صبری او یعقوبی ولسوالی چې د خوست نسبتا نام نسی مسخه ګړل کیږي یو قومي مشر ملک حفیظ الله صبری ویل
انکشافي پروژې نه څوک ممانعت کوي. د کوم سپینګیری ځوانان مدني فعالان ټول د دې سره په دې کې ونډه وخلي او کومه کوڅه کې انشاءالله په ښه ډول به دا تطبیقیږي او ضرورتونه مو ډېر دي. بس اولنۍ کورې موږ دغه ده چې موږ ملي پیوستون کور کړی ده. نور د دولتي پروژې موږ ته هېڅ یوه پروژه هم نه دروغولي. که اوس موږ ته پروژې روکي موږ په ذمهوره ده پروژې په ښه کیفیت یاکو د بیا ترمیم دی پورای دولت یې موږ سره کومه کونه کې موږ خپل پنډم جوړولی شو.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل تر اوسه دا لري پرته ولسوالۍ حتی داسې روغتیایي مرکز نه لري چې بیمار پکې یوه یا دوه ورځې بستر شي.
انکشافي کورونه شوې دي، سترګې نه شو پټولی. دومره نه راکوي څومره د میدان د خلکو قربانې دي. موږ حتی یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یوه دوه ورځې مریض بستر شي، هغه هغه استفادتي وشي. دویمه دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو، هلته پلونه نشته. د ماری په برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله، خو د سربندونو او د اوبو ظاهروي بندونه خاصتن په روغتیا برخه کې کلینیکونه شفانی موږ به نه لرو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پاتې شوي ولسوالۍ به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ولسي تړون په ملي برنامه کې شامل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
په عموم کې ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده او موږ لرو پرتو ولسوالیو ته هم په دې برخه کې پاملرنه کړې او موږ وکولای شول چې د کلیو پراختیا محترم وزارت سره د خوست ولې پلیدنه کې موساخل ولسوالی، کلندر ولسوالی، ززی میدان، سپیره او هغه ولسوالی چې د انکشاف څخه وروسته پاتې دي په ولسی تړون برنامه کې شامل کړو چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به ان شاء الله چې د په انکشافي برنامو کې شامل شي.
که څه هم د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت، د خوست ولایت امنیت نسبتا ډاډمن دی او خلک یې د پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته نه یوازې لیوالتیا لري بلکې په پلي کېدو کې مرسته کوي. خو بیا هم د دې ولایت په نیمایي ولسوالیو صبری او یعقوبی، تریزی، علیشیر، موساخیل، قلندر، سپیره او شمل دوه مونده کې د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دي پلي شوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ایتالیا د 2021 کال د یورو ایجن د سندرو سیالي وګټل. ټول اروپا د سندرغړو او هنرمندانو تکړه ډلو د یورو ایجن د سندرو په سیالیو کې چې فائنلي وړم ورځ وشو برخه اخیستې وه.
اروپا چې ګڼ خلک یې تیر یو نیم کال د کرونا وبا په خاطر غمجن وو، د یورو ویژن د سندرو له سیالیو تود هرکلی وکړ. د سکندناویا له لوړو سړو سیمو نیولې د ختیځې اروپا تر څنډو د بیلابیلو هیوادونو تکړه سندرغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه.
<تص->
د یوروویژن فاینل سیالی د هالند په روتردام ښار کې وشوې. شاوخوا 3.5 زره نندارچیان ورته ناست وه. په تلویزیون بیا د یوروویژن سیالۍ په ژوندۍ توګه تر 200 میلیونه کتونکي لري. د ایټالیا او سویس د سندرغاړو ټیمونه په فاینل کې سره مخ شوي وو او هر یوه یې د اتلولۍ دعوې درلودې. بالاخره ایټالیایي سندرغاړو چې د راک موسیقي یې وړاندې کړې وه اتلولۍ وګټله. دا له 1990 کال راهیسې د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې د ایټالیا دریم وار اتلولي وه. ایټالوي سندرغاړو له کرونا وروسته نړۍ ته د نیکمرغۍ هیله وکړه. د ګروپ مخکښ سندرغاړي جامیانو ډیوید له اتلولۍ وروسته وویل، موږ ټولې اروپا او ټولې نړۍ ته یوازې دا وایو چې راک او رول هیڅکله نه مري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو.